امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یی. زه نظرانه یوسف زیم، دا د تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهرنۍ خبری خبرونه پیلو. که درنو اوریدونکو، نن د سشنبې ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې 25مه ده. په خبرونه کې به واورئ: ملګرو ملتونو د افغانستان په دولتي بندیخانو کې د توقیف په دوران کې د قیدیانو شکنجه کول غندلی دي، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د زندانیانو د شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ رد کړی دی. که درمنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو باندې رپورټونه د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه لولي.
د خبرونو لنډیز: پرون د سوریه په شمال کې په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ د 50 ماشومانو په شمول 8 تنه غړي وژل شوي دي. په فرانسې کې ځینو ګوندونو د جمهور ریاست مقام ته د میانرو کاندید ایمانوئل مکرون سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی، او نړیوالې جنایي محکمې د جنګي او د بشریت ضد جنایتونو له کبله د لیبیا د امنیتي چارو د یو پخواني مشر د نیولو هدایت صادر کړی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل: پرون د سوریه د شمال د طبقه په خار کې په یو هوایي برید کې د 50 ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ 8 تنه غړي وژل شوي دي. محلي خلکو ویلي چې دوی ګمان کوي چې دغه هوایي حمله به د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواو کړي وي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې د یوې ډلې په قول چې مرکز یې په لندن کې دی، ویل شوي چې د دغې کورنۍ غړي په یو موټر کې سپاره وو او کوشش یې کاوه چې د ښار نه وتښتي چې دغه هوایي برید پرې وشو. د بشر د حقوقو دغې ډلې ویلي دي چې ماشومان د شپږو میاشتو نیولې تر 15 کلونو پورې وو. امریکا د سوریه د ساینس د مطالعاتو او د تحقیقاتي مرکز په سوونو کارکونکو بندیز لګولی دی. غربي سیاسي مبصرین وایي د سوریه د تحقیقاتي مرکز ډیرو ساینس پوهانو د کیمیاوي وسلو په انکشاف کې ډیر فعال نقش درلودلی. دوی وایي چې د هغې یوه نمونه د خپل ملک د ملکي خلکو په مقابل کې د حکومتي قواو د کیمیاوي وسلو استعمال دی. دغه بندیزونه درې هفتې مخکې د عدلی په ایالت کې په ملکي خلکو د کیمیاوي ګاز د استعمال نه وروسته لګیدلي. په دغې حملې کې 88 کسان مړه او د 300 نه زیات زخمي شوو. د سوریې د حکومتي قواو د اپریل د میاشتې د 14 نیټې د کیمیاوي وسلو استعمال نړیوال قهر او غضب راوپارو، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغې په جواب کې د سوریې د هوایي قواو په یوې اډې باندې د کروز توغندیو حمله هم وکړله. په فرانسې کې ځینو ګوندونو د دې فیصله کړې ده چې په دې امید د هغه ملک د جمهور ریاست مقام ته د یوه میانره و کاندید ایمانوئل مکرون سره خپل ملاتړ څرګند کړي چې د جمهور ریاست مقام ته د ښي اړخې میرمنې د ښي اړخې مارین لی پین د رسېدلو مخه بنده کړي. په دې برسیره د یهودیانو او د مسلمانانو ټولنو او د آلمان مشرې انګلا مرکل هم د خلی مکرون سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. نړیوالې جنایي محکمې د لیبیا د امنیتي چارو د پخوانی مشر د نیولو هدایت ورکړی. په هغه باندې د لیبیا د پخوانی دیکتاتور معمول قذافي په وخت کې د جنګي او د بشریت په ضد د جنایتونو الزامونه لګیدل دي. په 2013 کال کې هم د لومړني ځل دپاره د ښاغلي التهامي محمد خالد د نیولو هدایت ورکړ شوی و. په هغه باندې د جنګي جنایتونو درې او د بشریت په ضد د جنایتونو څلور الزامونه لګیدلی دي. پرون د امریکا حکومت ویل چې د امریکا 100 تنو سناتورانو ته یې بلنه ورکړې چې د چهار شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د شمالي کوریا د مسلې په باب په هغه یوه محرمانه بس کې ګډون وکړي چې د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس، د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، د ملي استخباراتو مشر ډان کارتس او د امریکا د فوج د لوی درسیدان د کمیټې مشر جنرال ډنفورد لخوا به وشي. په معمول ډول د امریکا د پارلمان غړي دغه شان بحثونه د کانګرس په ماڼۍ کې کوي، او دا یو نایابه کار دی چې په سپینې ماڼۍ کې په دغه شان بحث کې ټولو سناتورانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په خپل ښار شیکاګو کې ځوانان د تاسولي چې لکه د ده په شان د جمهوري ریاست مقام ته د رسېدل نه مخکې یې په ټولنیزو کارونو کې فعال نقش درلودو، دوی هم په خپلې ټولنې کې فعال اوسي او د خپلې ټولنې د ښېګڼې دپاره ښه کارونه وکړي. ښاغلي اوباما د شیکاګو په پوهنتون کې یوې ډلې محصلینو ته په خپلې وینا کې ویلي چې درې لسیزې مخکې یې په شیکاګو کې د ټولنیزو کارونو د یو تنظیم کوونکي په توګه د عامو خلکو سره د کار کولو نه ډېر څه زده کړي او هغه وایي چې دغه تجربه به ورسره د همیشه دپاره وي. او د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د طالبانو سره د روسیې د اړیکو په هکله خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. پرون ښاغلي میټس په کابل کې خبری کانفرانس کې ویلي چې امریکا د روسیې سره ډیپلوماټیک ګډ کار کوي، خو که روسیا د نړیوالو قانونو سرغړونه وکړي او یا نور هیوادونو ته د خود مختاری نه انکار وکړي نو په مقابل کې به ودرېږي.
تاسو خبرونه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. ملګرو ملتونو د افغانستان په دولتي بندیخانو کې د توقیف په دوران کې د قیدیانو شکنجه کول غندلې دي. د ملګرو ملتونو په تازه رپورټ کې چې پرون د دوشنبه په ورځ په جنیو کې خپور شوی راغلی دي چې په بندیخانو کې د قیدیانو وهل ټکول او شکنجه کول عام دي. د جنیو نو په دې اړه د امریکا غږ د خبریالې لیسا شلاین د رپورټ غټکی سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
د ملګرو ملتونو په دې تازه ریپورت کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر یا ایچ آر او په ګډه برابر کړی ویل شوی چې د افغانستان د حکومت په معبسونو کې د قیدیانو د شکنجې د ختمولو لپاره د چارواکو د بار بار ژمنو سره سره اوس هم د قیدیانو شکنجه کولو دود په پراخه کچه دوام لري. په ریپورت کې د 2015 کال د جنورۍ نه د 2018 میلادي کال د ډسمبر پورې په حکومتي محبسونو کې د شکنجې او قیدیانو د زورونې پیښې په تفصیل بیان شوې دي. د ریپورت له مخې له کومو قیدیانو سره چې مرکې وشوې په دریو کې دوه برخو د ملګرو ملتونو مامورانو ته ویلي دي چې د تفتیش په دوران کې پولیسو او عسکرو شکنجه کړې وو. د ملګرو ملتونو څارونکو دا ریپورت له 409 قیدیانو سره په 28 محبسونو کې د مرکو په اساس تیار کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایندې لیزا تروسل په دې اړه امریکا غږ ته وویل
The majority of the people who were spoken to said that they were tortured in order to make them confess and that once they had given a
له هغه کسان سره چې خبرې شوي اکثریت موږ ته ویل د دې لپاره چې اعتراف کولو ته مجبور کړي مستنتقینو تر هغه پورې شکنجه کول چې اعتراف به وکړي او کله چې به اعتراف وکړي او د اعتراف پاڼه به لاسلیک کړه زورول او شکنجه کول به پای ته ورسېدل. دوی وایي چې په زیاترو مواردو کې په دې نه پوهېدل چې څه لیکل شوي دي او معنا یې څه ده. خپل جبري اعترافونه یې نشو لوستلی. لیزا ټروسل ویل چې په دغو قیدیانو کې 850 کم عمره هلکان شامل وو او له دې جملې نه 8 قیدیانو چې د افغانستان د امنیتي قواوو په محبسونو کې شکنجه شوي د اعتبار وړ معلومات ملګرو ملتونو ته ورکړي دي. د قیدیانو په شکنجه کې په ډنډو او پلاستیکي کیبلونو باندې وهل ټکول، برقي شاکونه، لمرۍ نه نیول او د ساه خفه کول، واټر بورډنګ یا په اوبو کې ډوبول، جنسي تجاوز او د اعدامولو ګواښونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر غړي یو ځل بیا وویل
What we're stressing in our report and as with the previous report is that torture doesn't enhance security.
هغه څه چې موږ پرې په دې ریپورت کې تاکید کوو او یا مو په خپل مخکنیو ریپورتونو کې پرې تاکید کړی دی دادی چې شکنجه او زجر د امنیت په ټینګولو کې مرسته نه کوي او هغه اعترافونه چې په زور او جبر اخیستل کیږي اکثره بالکل د اعتبار وړ نه وي ځکه چې د خپل درد او مصیبت د پای ته رسولو او له وهلو او برقي شاکونو د بچ کېدو په خاطر د سخت مصیبت په وخت خلک هر څه وایي. ملګرو ملتونو په خپل ریپورت کې په سمه توګه د حکومتي مابسونو د څارلو او مراقبت غږ کړی دی او دا غوښتنې هم کړې کوم کسان چې د قیدیانو په شکنجه کولو کې لاس لري باید چې پوښتنه ورنه وشي او د جرم ځواب ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د زندانیانو د شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو رپورت ردوي او وایي دغه هیواد په زندانونو کې بندیانو ته شکنجه نه ورکول کیږي. په مخړی په دې حق له د کابل نه د خبريال ممتاز بهر رپورت ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې لا هم له زندانیانو سره ناوړه چلند کیږي او ورته شکنجه ورکول کیږي. دغه رپورت چې د 2015 کال له پیل څخه نیولې د 2018 کال تر پایه پورې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په 22 توقيف ځایونو کې له 3098 بندیانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی، پکې راغلي چې 50% هغه کسان چې د پولیسو لخوانی ول شوی ویلی دی چې شکنجه شوی او یا هم ورسره ناسم چلند شوی دی. دا رپورت لمخې په ټوله کې اکثره توقيف شوی کسانو ویلی چې د شکنجه په مټ او په زور ورسره اقرار اخیستل شوی دی. خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د محبسونو عمومي رئیس لوی پاسوال جنرال عبدالعلیم کوهستانی دا دغه رپورت په خبرګون امریکا غا ته ویل چې د هغوی په زندانونو کې بندیانو ته د شکنجه ورکولو کچه صفر ته راغته شوی ده.
اگر د گزارش در رابطه با محبس ما یا کوم ځای مشخص
جنرال کوهستانی ویل که په هغه رپورت کې زموږ د محبسونو په اړه او یا په کوم ځای کې مشخص شي چې شکنجه شوی او یا بشري حقوقونه نقض شوی، زه ځواب ویلو ته حاضر یم. که هغوی 10% یا 15% اسناد په دې برخه کې زموږ د محبسونو په اړه ولري، زه حاضر یم چې په اړه یې سیړنه وکړم او ځواب وایم. د افغانستان د محبسونو عمومي رئیس ټینګار وکړ چې د زندانیانو شکنجه کول جرم دی او هیڅوک له هغوی سره د ناوړه چلند حق نه لري. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د شکنجه کولو کچه راکمه شوې، خو لا هم په ځینو مواردو کې نیول شوو کسانو ته شکنجه ورکول کیږي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل د افغانستان حکومت د مختلفو ادارو یو ګډ کمیسون جوړ کړی ترڅو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجه مخنیوی وکړي. هغه ویل د دغه کمیسون د جوړولو موخه دا ده چې موږ څه ډول د شکنجه پیښې ثبت او تعقیب کړو او په اړه یې څېړنې وکړو او دغه راز د شکنجه د مخنیوي لپاره هر اړخیزې طرحې جوړې کړو. د نظارت خانو، توقیف خانو او محبسونو څخه نظارت وکړو. دا به د کمیسون موخې او لومړیتوبونه وي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپو او مدافع وکیل عبدالشکور دادرس چې د بګرام د زندانیانو د دوسیو د سیړلو د کمیسون مشري هم کړي، امریکا غږ ته وویل د زندانیانو شکنجه کول یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې شتون لري. ښاغلی دادرس ټینګار وکړ که په افغانستان کې قوانین په اساسي توګه عملي او له شکمن او تورنو کسانو څخه د تحقیق پر مهال له پرمختللې ټکنالوژۍ چې پر وینا یې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست یې په واک کې لري، په سمه او مسلکي توګه کار واخیستل شي، نو په دغه هیواد کې به د زندانیانو شکنجه کولو ته هیڅ اړتیا ونه لیدل شي.
موږ حقوقي سیستم او نافذه قوانین مو اوس داسې جوړ شوي دي چې د اوسني تحقیق د میتود سره سم جوړ شوي دي. موږ نور هغه تشویشونه چې اعتراف او شاهد به په جنایي مسایلو کې څنګه وي هغه نور ډېر ارزښت نه لري. خو شی چې ارزښت لري هغه دا دی چې موږ اهلي خبرونه لرو، ټکنالوژي مخته ده، علمي پولیس لرو، تخنیکي پولیس لرو او قاضي ته اعتراف ارزښت نه لري، مګر دا چې په آزاده فضا کې او د محکمې په حضور کې په خپل خوښه او رضایت سره وویل.
که څه هم د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په دغه هیواد کې د بندیانو شکنجه کول نه مني، خو ملګرو ملتونو په خپل رپورت کې د بندیانو شکنجه کول او ورسره د ناسم چلند پر دوام جدي اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې د بندیانو شکنجه کول او ورسره ناسم چلند باید ژر تر ژره ودروي او هغه کسان تر عدلي تعقیب لاندې راولي چې په دې برخه کې ګرم پیژندل شوي وي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د امنیتي او دفاعي قواو په لیکو کې د اصلاحاتو راوستلو هڅې تر بل هر وخت زیاتې کړې دي، خو د دې ولایت په امنیه کماندان وایي چې د پولیسو په برخه کې د اصلاحاتو په اړه د پارلمان د ځینو وکیلانو تر فشارونو لاندې دي. عزیز الله پوپل د کندهار نه رپورت را لېږلې.
په هلمند کې اولسته د حساب ورکولو د اونۍ پتراز کې د دې ولایت امنیه کماندان په خپلو چارو کې د ځینو وکیلانو له لاسوهنو څخه شکایت وکړ، خو په دې اړه یې د چا نوم یاد نه کړ. مال پاسوال اقانور کینتوز ویل چې په تیرو 15 کالو کې په هلمند کې 18,000 پولیس وژل شوي. د زیاته کړی چې د پولیسو د دومره لوړو تلفاتو اصلي سبب د مدیریت ضابطې چې د واسطې او وسیلې له لارې ټاکل شوي، خو دوی د اصلاحاتو په برخه کې اوس ګړندی کار پیل کړی.
مرغوش دې په مشران جګې مدرګه هزار نفر شهید درته باندې 18000 نفر
بلی خواته د پوس په برخه کې تیر ورځ په هلمند کې د 215 میوان کلی اردو 211 سنه منسوبین په خپل دندو کې د غفلت او د اداري فساد لکبل لدندو لري او څارنوالۍ تر پیژندل سو. د غراز د یاد کلی اردو مخکنی کمانډان جنرال موین فقیری هم په یادو کسانو کې شامل دي. د 215 میوان کلی اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمد زی وایي چې د نوې نظامی تګلارې لمخي د اردو قیادت ته لسره کتنه کیږي او فاسد کسان ورڅخه لري کی.
215 میوان کلی اردو نور دې تجمن ده چې هیڅ یو منسوب ته به اجازه ده دی ورنه کی چې هغه خدای نه خاصه د خپل ولس د وګړو د پاره یو باعث ته تشویش وګرځي. نظامی پلان پر اساس تابع د قوتو شروع کړی ده، احیای مجدد کیږي او بل اخره اړوند سیمو ته په خاطر د خدمت د خپل ولس استخدام کیږي.
افغان جنرالان په هلمند کې د پولیسو او اردو په لیکو کې د اصلاحاتو د هڅو د پیل خبر پر داسې محل ورکوي چې ټاکل سوی ده د دې ولایت په درې برخو کې 300 تازه دمي امریکایي اسکار ځای پر ځای سي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د 15 هیوادونو د تجارت، حکومت او مدني ټولنو سبان دی وسوا نړیوال مشران غونډه کوي چې د الکترونیکی یا کمپیوټري تجارت فرصتونه او ستونزې وسیړي چې خاص ټینګار پکې په پرمختلونکو ملکونو باندې دی. د تجارت او پرمختګ په باره کې دغه کانفرنس ټوله هفته دوام کوي او کوربه ملګری ملتونه دي. خبریال لیسا شراین په دې باره کې د جنیو نه رپورټ را لېږلې.
د کمپیوټری یا الکترونیکی تجارت راتلونکي به روښانه نه وي. د تجارت او پرمختګ په باره کې د ملګرو ملتونو کانفرانس یا یو این سی ټی ای ډی د نوو احصایاو سره د تجارت کمپیوټری هفته پیل کوي چې په 2015 کال کې د نړیوال مارکیټ اندازه 15 تریلیون ډالرو ته رسیدلې وه. د یو این سی ټی ای ډی عمومی منشی مخیصه کې توی لپرمختلونکو ملکونو نه غواړي چې په دې عمل کې شامل شي او د کمپیوټری تجارت په انقلاب کې وروسته پاتې نه شي کې توی خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
دوس کانتریز پاپولیشنز اند سمال انټرپرایزز ویچ هاف نو پرزنس اون ا ډیجیټل پلاتفورم ار نوټ اونلی انویزیبل بٹ دی بیسیکلی کانټ ګرو دی کانټ کمپیټ.
هغه هیوادونه نفوس او واړه تشبثات چې په کمپیوټري صحنه کې حضور ونه لري نه یوازې څرګند نه دي، بلکې دوی په اساسي توګه وده او سیالي نشي کولی. کویتیو وایي د ده له خپل هیواد کینیا نه معلومیږي چې د ډیجیټل له پدیدې نه وروسته پاتې دي څومره خطرناک دي. دا حکومتونه هڅوي چې سیاسي اقدام وکړي. دی وایي کینیا 4 کاله پخوا قانون تصویب کړ چې د ښوونځي هر زده کوونکو ته د لپټاپ کمپیوټر ورکړی شي. دی وایي کمپیوټرونه په برېښنا چلیږي نو حکومت دغه اقدامات چټک کړل چې دغه خدمت یې په درس هیواد کې عملي کړي. کې توی بیا وایي
ان 4 years more primary schools have received electricity in Kenya than in the preceding 55 years. So the appetite for digital inclusion with sound policy can trigger investment in infrastructure for other purposes which had been held back because of low political priority.
تیر څلور کال کې په کینیا کې ډېر لومړنۍ خونځو ته دومره ډېر برېښنا ورکړه شول چې په تیر 15 کلونو کې نو ورکړه شوی. ځکه نو د سالمې پالیسۍ سره د کمپیوټري استعمال لپاره غوښتنې زیاتېږي چې د نورو هدفونو لپاره په بنیادي کارونو کې پانګه اچونه زیاتولی شي. په سیاسي لحاظ ورته کم اهمیت ورکړی شوی و نو په دې علت یې پرمختګ نه و کړی. د کمپیوټري تجارت په هفته کې به په دې موضوعاتو لکه کمپیوټري امنیت، کمپیوټري جنایت، کمپیوټري تجارت او په کمپیوټري اقتصاد کې ځوانانو ته په کار پیدا کېدو باندې خبرې وشي. د نړیوال کمپیوټري تجارت د مؤسس او رئیس جیک ما او د علی بابا د ګروپ په شمول مشران به دغې غونډې ته وینا وکړي او د کمپیوټري تجارت په باره کې به معلومات ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري. په راپورټونو کې راغلی د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته تللی دی چې د افغانستان وضعیت وګوري، چې جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان د بحران د حل لپاره یو پالیسي اعلان کړي. د هغه د سفر نه څو ورځې مخکې امریکا د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو ډیر غټ بم واچو. پرون د افغانستان د دفاع وزیر او لوی درستیس په بلخ کې د طالبانو د ځان مرګي نروسته استعفا وکړه. په دې باره کې زموږ همکار زیبا خادم د افغانستان د چارو سارون کې وحید مجده سره مرکه کړې ده چې تاسو ته دراورو.
محترم وحید مجده صاحب، د طالبانو په باره کې ستاسو د شناخت نتیجه څه ده؟ یو خواته یوه ډله جنګونه کوي، بلې خواته ځینې نور کسان دي هغوی د سولې کوششونه کوي. دغه حمله چې په بلخ کې طالبانو ویلې منګه کړې ده، د دې حملې په نتیجه کې اوس تاسو هغه دی ګوري چې د امریکې د دفاع وزیر راغلی دی افغانستان ته او حالات ارزیابي کوي چې جمهور رئیس ټرمپ خپله پالیسي او خپله کړنلاره اعلان کړي چې افغانستان مسله به څنګه حل کیږي. د افغانستان د حالاتو د یو سرون کې په حیث باندې تاسو څه وایئ؟ څه غواړئ د امریکې نه، د ده د ارزیابۍ نه، د جیمز ماتیس د ارزیابۍ نه تاسو څه توقع لرئ؟ څه غواړئ چې دغه مسله څنګه حل شي؟ امریکا باید څه وکړي؟
البته باید د مختلفو جهتونو نظریات وڅېړل شي. تر هغه ځایه پورې چې ما ته معلوم دي او طالبانو سره مو خبرې کړي دي، یوازې زه نه وم، البته په مختلفو کانفرنسونو کې چې طالبان خپل موقف ښودلی دي، هغه دا دی چې سوله د افغانستان ضرورت دی او سوله هغه وخت راتلای شي چې امریکا د خپل د قوتونو د وتلو یو تاریخ او نیټه وټاکي. تر په 2000 کال کې موږ افغانستان څخه خپل ټول عسکر باسو. بیا په هغه صورت کې چې دا اعلان وشي او یو بینالمللي تضمین موجود وي، یوازې خبره نه وي لکه چې پخوا په 2014 کال کې همدا خبره وه او بیا وروسته امریکا خیمان شو، یو بینالمللي تضمین موجود وي، بیا له هغه نه وروسته بین الافغانی مذاکرات شروع شي او آتش بس شي. دا هغه وروسته یو موقت حکومت رامنځته کېدل اړین او ضروری دي چې یو موقت حکومت جوړ شي او د افغانستان د اساسي قانون او د نورو مسایلو په باره کې خبري وشي. د افغانستان راتلونکي لپاره، د راتلونکي نظام لپاره چې طالبان په دې ټینګار کوي چې باید اسلامي نظام وي، په دې کې باید توافق وشي. طالبان وایي چې شاید د قانون اساسي ښه قانون وي، خو په دې کې یو مشکل، لوی مشکل دا دی چې دا قانون د امریکایانو په لاس جوړ شوی او موږ نه غواړو چې په آینده کې موږ ته دا پیغور وي چې د تاسو قانون هغه پیغور چې موږ پاکستانیانو ته ورکوو چې د تاسو قانون د انګریزانو له خوا جوړ شوی دي او بیا زموږ قانون امریکایان جوړ کړی وي. موږ غواړو چې دا قانون له سره ولیکل شي او تاریخ او نیټه یې داسې وي چې امریکایانو سره تعاون لري. دا مسائل هغه موضوعات دي چې طالبان په وار وار دا خبره کړې ده او ما ته خدا سي ښکاري چې تر هغه وخته پورې چې امریکا په دغه په افغانستان کې په جګړه ټینګار وکړي او وایي چې موږ په افغانستان کې خپل قوتونه ساتو او تاریخ ونه ټاکي، نیټه ونه ټاکي چې څه وخت له افغانستان څخه د دې قوتونه ځي، نو تر هغه وخته پورې طالبان هیڅکله هم سولې ته نه کښیني او دا جګړه دوام عمومي کسه هم چې ډیر وخت نور هم په دې جګړه ولګي دی حاضر دي خو جګړه نه لاس نه اخلي.
ستاسو په فکر اوس چې د ترامپ اداره د افغانستان په باره کې په خپل پالیسي غور کوي، څه ډول پالیسي باید دوی غوره کړي؟ څه رقم دریز باید ولري چې د افغانستان خلک غواړي او سوله پیراتلی شي؟
ګوره، امریکایان چې کله اول افغانستان ته راغلل خلک ډیر توقعات درلوده، خو اوس چې تاسو د افغانستان د اکثریت خلکو څخه پوښتنه وکړئ هغوی وایي چې باید امریکایان د افغانستان څخه ووځي، خو البته په داسې یو شکل نه چې دوی ووځي په همدغه اوس او چې طالبان غواړي. طالبان هم دا خبره مني چې که امریکایان بلې کوم قید و شرط له افغانستان څخه ووځي بیا هم مشکلات رامنځته کیږي، خو باید اول د دوی د نیټه او تاریخ په باره کې خبرې وشي د دې وټلو، بیا وروسته د افغانستان د راتلونکي په باره کې افغانان سره کینی خبرې سره وکړي. دلته متاسفانه چې یو واړه ډله د ستاسو چې غږ یې ډېر جګ دی او ټول افغان ولس یې برمته کړی ده او دوی په جنګ ټینګار کوي، اخوته هم طالبان په جنګ ټینګار کوي. زه وایم چې امریکا باید نه ده د دغه سي جنگ طلب خلکو په خبره وکي او نه هم د سي فکر وکي چې کدي په افغانستان کې پاتې شي د دې کول شي طالبان مات کی. دا خبره هم ناشونه خبره ده. نو بهترین لاره دا ده چې امریکا دا یو شرط کړي چې ک موږ د افغانستان څخه غواړو چې خپل قوتونه وباسو باید په خاله دي په افغانستان کې افغانان سره سلاشی متحد شي او یو حکومت سره سلاشی داس یو د حکومت سره چې هغه کې جګړه نه وي او ټول افغانان حقوق پکې محفوظ وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. په افغانستان کې د کتاب نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان ادیبانو او لیکوالانو په وینا په اوس وخت کې افغانستان د ادبي کتابونو د چاپ په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو سره د سیالۍ جوګه شوی دی. پاموکړی په دې حق له خبریالې لیمی نیازی رپورټ ته.
افغان ادب پوهان وایي چې د افغانستان د ادبیاتو وضعیت مخ په ښه کېدو روان دی. د افغانستان د زری کړکې د اکاډمي مشر نجیب منلی وایي چې د افغانستان د ادبیاتو وضع ډیره ښه شوې ده چې پر وینا یې ځینې ایراني شاعران د شعر ښکلاوې په افغاني شعرونو کې لټوي. د زری کړکې اکاډمي چې د شپږو کلو راهیسې د کال مخکښ شاعران او لیکوالان خوره کوي، سږ کال هم د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت شپږو لیکوالانو او شاعرانو ته د زری کړکې جایزې ورکړې. د زری کړکې د اکاډمي مشر زیاته کړه چې هر کال د 500 ارونو له مخې دوی شپږ داسې شاعران او لیکوالان د جایزې ته ټاکي چې اثر یې چاپ کړی وي او د هغوی د اکاډمي معیارونه یې پوره کړي وي. د دې اکاډمي مشر نجیب منلی وایي
هر اثر چې جایزه اخلي باید هنري ارزښت ولري. دویمه موضوع چې ډېره مهمه ده هغه چې دا اثر باید افغانستان د پر د افغانستان په ادبیاتو څه ولې اضافه کړي، یو څه ځانګړتیا باید ولري، یو څه باید نوي وي پکې. درېیمه موضوع د انساني ارزښتونو موضوع ده چې هر اثر چې موږ ورته جایزه ورکوو باید په انساني ارزښتونو برابر وي. څلورم معیار د ژبې معیار ده چې هغه ژبه چې کارول کېږي هغه باید د افغانستان نسبتاً معیاري ژبه وي. او وروستۍ موضوع د ملي وحدت موضوع ده، ټول هغه اثر چې د زري کړکې لخوا ارزول کېږي او
سږ کال د زری کړکې جایزه شپږو افغانو لیکوالو او شاعرانو ته ورکړل شوه. ډاکټر لطیف بهان، ډاکټر احسان الله درمل، نعیم آزاد، حمید میرزاد، علی پیام او امیر مروج هغه کسان و چې سږ کال د افغانستان په کچه دا جایزه واخیستله. د یادو لیکوالانو او شاعرانو اثر د زری کړکې جایزې د غوړلو لورې د معیارونو په اساس ټاکل شوي او بیا د جایزې ته کاندید شوي دي. د زری کړکې د اکاډمي یو غړی عمان نیازی په دې اړه وایي
د دې تفاوت له نورو جوایزو سره دا ده چې دغه اثر چې دی خپله د اکاډمي غړي تلاش کوي. دغه اثر چې په دې تیر کال یا له هغه نه مخکې کال کې چاپ شوي دوی خپله ګوري او د یوې کمیټې له خوا نه دا کتل کیږي په مختلفو برخو کې. کله چې ټول سره سلا سو بیا هغه سړی جایزې ته کاندید.
یو شمېر ادیبان او لیکوالان په دې باور دي چې دا ډول جایزې د ادیبانو او شاعرانو د نوښتونو او په ادب کې د لا پرمختګ لپاره ارزښتناک دي. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی او د زری کړکې جایزې ګټونکی ډاکټر احسان الله درمل وایي چې جایزې د ادیبانو په تشویق او د هغوی په روزلو او خپل کار ته د ارزښت په ورکولو کې ډېر رول لري. ښاغلی درمل وایي
په کومې ټولنې کې چې لیکوالان یا ادیبان فکر کوي چې د دوی اواز څوک نه اوري، دوی لیکل، د دوی خبرې او د دوی کار داسې دی لکه په صحرا کې چیغې وهل، هغوی ورو ورو مایوسه کیږي او بالاخره د خپل کار نه مایوسه کیږي، ممکن یا لیکوالي پرېږدي یا بل خواته توجه وکړي.
ادیبان او لیکوالان په دې باور دي چې د یوې ټولنې خلک چې څرنګه خوراک او څښاک ته اړتیا لري همدا ډول ادبیاتو ته هم اړتیا لري. دوی په دې باور دي چې ادبیات د انسان ژوند ته خوند او رنګ ورکوي او په ژوند کې د تنوع لامل کیږي.
قدر منو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختميږي. نیم سات وروسته د تازه رپورټونو او خبرونو سره بیا حاضرېږو. تر هغه پورې د دری برخې خبرونه ته غوښ شئ.